سلام سهار په خیر په افغانستان کې اته بجې شوې صفی ولاستان اگزایم تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوري په افغانستان کې د بشری بحران او قحطۍ د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې. خلک څه وایي؟ کابل کې د ماشومانو په یو روغتون کې د ماشومو ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده.
لاس مات دی، کله مات شو؟
یا هفته کېږي.
بیا لاس چا ورته وتړه؟
پنځه کلن مدثر خای د لاس د پرې کېدو
د تحریک لبیک د مشر سعد رضوی په خوشی کېدو باندې یو شمېر فعالانو اندېښنې او غبرګون ښودلی. له هغې ډلې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي سنایي اجاز وایي،
پاکستان خپل لاس پوسی کاغه بیا شر او هل او ټکول او املاک ته نقصان هم رسوي، هغه خیر دی خو پورم نه خلک بندي وي د تور تمبو شاته به وي.
دا ځینې نور مطالب تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سره ټکی په ملګرو ملتونو کې د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزارت ویل افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي دي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې سنایي اجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر سعد رضوي پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د ناروې دغه ماموریت پرون پنځشنبه په ټویټر کې لیکلی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره 30 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کړې ده. د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت په افغانستان کې د بشري ناورین ترڅنګ د قحطۍ د پراخېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې. جرمنی وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر سره یې د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په خپل ټویټر لیکلی، جرمنی روان میلادي کال په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر د فعالیت د تمویل لپاره خپل مرسته 450 میلیونه یورو ته ورسوله. ګراندی په حواله په دې توګه له یو این ایچ سی آر سره د جرمنی د ټولې مالی مرستې اندازه 430 میلیونه یورو ته ورسېده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ښاغلی ګراندی د جرمنی مننه کړې چې د بشري چارو د رهبرۍ لپاره یو ثابت ګام اخیسته. د روسیې دفاع وزارت ویل افغانستان څخه څه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي چې د روسیې ترڅنګ د قرغزستان، بلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل په دې هدف دریو پوځي الوتکو کابل ته الوتنه وکړه چې له دې خوا شپږ درشتنه بشري مرستې پکې بار وي. تر دې مخکې وزارت د ایستل شوو کسانو شمیر 380 تنه یاد کړی و. روسیې ویلي د اګست میاشتې له وروستیو له افغانستان ټول ټال 400 کسان په خوندي ډول ایستلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. په پاکستان کې د تحریک لبیک په نوم مذهبي ډلې پرون د خپل زنداني شوي مشر سعد رضوي خوشي کېدل تایید کړل. تر دې مخکې د پاکستان حکومت د دغې ډلې نوم د غیر قانوني ډلو له فهرست څخه لرې کړی. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د تحریک لبیک پر فعالیت بندیز لګولی او غیر قانوني اعلان کړی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښې غړې سنا اعجاز پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
د دې واضح دغه دی چې پاکستان خپل لاس پوسی کاغه بیا شر او هل او ټکول او املاک ته نقصان هم رسوي، هغه خیر دی خو پورم نه خلک کاغه خپل د هویت د شناخت د خپل د سولیز ژوند د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي، نو هغه به د اب بندي وي د تور تمبو شاته به وي او هغه کې علي وزیر داغه ښکار شوی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ بل وتلی مشر او د ملي اسمبلی غړی علي وزیر له 1100 میاشتو رئیس په زندان کې دی. د سند ایالت پولیسو د حکومت پر خلاف د وینا له کبله د هغه په باب دوسیه ثبت کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناتو تړون د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د دوی د دریز له کبله انتقاد وکړ. پوتین وویل روسیه تماسونو او پر دې موجودو خبرو لپاره پوره چمتووالی لري. د اوکراین پر ختیځ له 2014 میلادي کاله هغه بیلتون غوښتن کې کنټرول لري چې روسیا یې ملاتړ کوي. روسیې ولسمشر پرون په موسکو کې په خپل وینا کې ویل چې د امریکا له ولسمشر جیو بایدن سره د جون په 14 خبرو په تدریجي ډول د ډیالوګ او د اړیکو د سمون لپاره فرصت ایجاد کړی دی. ولسمشر پوتین د اوکراین پر حکومت هم انتقاد وکړ چې له روس پلوه بیلتون پالو سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. او د یوې خزي په ګډون څلور کسان هغه وخت وژل شول او څلور نور ټپیان شول چې د رومانیا د جنوب د مهماتو په یو فابریکا کې د پرسونل زد ماین چاودنه وشوه. د محلي رسنیو د راپور لمخې روغتیایي چارواکو ویلي ماین هغه وخت وچاودید چې ګڼ کارکوونکي په شنډولو بوختو. د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په دې فابریکا کې په 2019 کال کې هم په یو چاودنه کې یو 22 کلن ځوان وژل شوی و. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته په افغانستان کې د بشري بحران او قحطۍ د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندېښنه وښوده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویل په افغانستان کې په میلیونونو خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یوې څانګې په افغانستان کې د کرنې سکتور پر ژغورل کېدو ټینګار وکړ. په دې اړه راپور د یو بېوزلي افغان په اواز پیلېږي.
روره دغه ورڅخه حکومت دی جوړ شي روره موږ د لوی ځل اسمره سمتاولو پالې پروچاري
د هلمند ګریش کولس ولې دغه اوسیدونکو په څیر په لزګونو اوریدونکو هر ورځ له ازادي راډیو سره په تماسونو کې د قحطی او لوږې له زیاتېدو شکایت کوي. خو په افغانستان کې چې هر ورځ د افغانیو ارزښت کمیږي، د خوراکي او نورو لومړنیو موادو بای اسمان د ختلي، دولتي کارکونکو ته معاشونه نه دي ورکول سوي او د بشري بحران په اړه هم خبرداري ورکول سوي دی. د سره صلیب نړیوال کمیټې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې په افغانستان کې 300 میلیونو ډیر کسان د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو د افغانانو ژوند ډیر سخت اغیزمن کړی دی. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او پرون په خپل رسمي ټویټر کې ویلي د افغانستان د روان بحران د حل یو لاره دا ده چې په کلیوالو سیمو کې د معیشت بنسټونه وژغورل سي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې یو بزګر تر هغه نمري چې په خپل کرونده کې وي، خو هغه وخت مړ کیږي چې کله یې کرونده ورڅخه واخیستل سي. د ادارې تر دې مخکې په افغانستان کې د روانې وچکالی په اړه هم خبرداری ورکړې و چې د افغانستان د کرنې ډېره برخه یې اغیزمنه کړې ده. طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره له ګڼو هیوادونو د بشري مرستو غوښتنه شوې چې پرون پنځشنبه هم له روسیې په دریو الوتکو کې 14 ټونه بشري مرسته کابل ته ورسېده. بلخو د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځنګړو استازو جاسپر وایک او ارنل ډیبوند، د غرز د افغانستان لپاره د جرمني نومول سی وی سفیر مارکوس پوتزل پرون په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له افغانستان سره د بشري مرستو پر څرنګوالي بحث وکړ. دغه اروپایي چارواکو له پخواني ولسمشر حمید کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبری وکړي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان له روغتیايي سکتور سره مرستې درولې دي، پلازمینه کابل کې په دولتي روغتونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. مسؤلین وایي په ولایتونو او بانډو کې د صحتمندۍ د پروژې له لارې چې نړیوال بانک مالی برخه مخ ته وړله، له 2000 ډېر روغتونونه د بندېدو له ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام په کابل کې د صحت تفل روغتون ته ورغلی او دغه تل ناروغانو او مسؤلینو سره خبرې کړې دي او دا راپور جوړ کړی.
په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا روختون دلته په وروستیو میاشتو کې د ناروغانو غنغونه د پوخا په پرتلا څو چنده زیاته شوې چې د روختون ډاکټران او کارکونکو ورختا کړي. د جمیل راتک سره د موسمي ناروغي زیاتېدل، د خلکو کمزور اقتصاد او د افغانستان له روغتیايي سیستم سره د نړیوال بانک د مرستو درېدل هغه لوی لاملونه بلل کیږي چې د پلازمینی کابل په دې روختونی د ناروغانو لوی بهیر ورمات کړي.
لاس مات ته کله مات شو
یا هفته کې
یا لاس چاور ته وتړ کم
درس لاس شخصوان ته ورلای کوږي جوش کله
پنځه کلن مدثر خای د لاس د بریکیدو لګواخ سره مخ شي. نږدې لس ورځې وړاندې د پروان په غوربند ولسوالۍ کې لاس مات شو، خو هلته په روغتیایي مرکز کې د امکاناتو د نه موجودیت له امله کورنۍ اړ شو چې د شکستبن په وسیله لومړنۍ درملنه وکړي. اوس یې کابل کې د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون ته راوستي، خو ډاکټران وایي لاس یې شین شوی او ښایي درملنه یې سخته شي. مامای اجمل ازادي راډیو ته وویل
اول ته نږدې شفاخانه هم نشته ده چې هلته کوم شفخانې ته یې راوړه، هلته شکستبن ته وړلی دی. شکستبن چې د ده لاس یې تړلی دا لاس بدې تڼو کې هم کړي دي، لاس شوړېدلی دی. روغتونونه که تړل شوي نه دي، هغه بعضې روغتونونه چې واز دي پکې دوا نشته او باس خاص نشته دی او ماشینه خو هغسې نشته دي. کوم ډاکتران چې دي څه راځي څه نه راځي، نو دغه یګانه دلیل د دغه رقم ته کارو دی چې دغه رقم ته موږ خلک په تکلیف واستو راځو. د غوربند نه تر دغه پورې د لارې لریتوب هم دی، څو چې دلته روزو درې څلور ساعته لار ده.
خدا خی یوازې اجمل نه وي چې پلازمینې کابل ته خپل ناروغ راوستي، بلکې دلته نږدې هر دریم یا څلورم ناروغ له ولایتونو راوړل شوی. له ډیرو سره چې ما خبرې وکړې وایي په خپلو سیمو کې یا روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم امکانات نه لري. د ننګرهار له خوږیانو د راوړل شوي یو ناروغ نیا وایي لس ورځې د دې ولسوالۍ د کږي په روغتون کې تیرې کړې، خو د درملو د نه موجودیت له امله یې د ناروغ حالت نور هم خراب شو.
دا مسای مینا جوړه ده او هغه نه جلافات نه راغلي کږي نه کلي نه کو هغه دا لس پین بستر کړی و هغه علاج ونه سو. دوام درګه ففای اخیسته خدای علاج ونه سو بیرته هم راوس. دا هغه دا یوه تبه ورپورې ده وادي ورېده هغوی ویلي هغه ته دا جیرسینې دي، بیا ویلي تورې فرسېدلې داسې خبرې کولې وادي ورېده او بېګه یې لږې دوه ورته یې نه هم له خولې نه وګرځوله.
دلته لږ تر لږه په دې اتاق کې شپږ بستر دي، خو په هر بستر کې دوه دوه ناروغان ځای په ځای دي او ډاکټران یې دلیل دا ګڼي چې دوی د ځای د کمبود او د ناروغانو د زیاتېدو له امله اړ دي چې په یو بستر کې دوه الا درې ناروغان ځای په ځای کړي.
د اندرا گاندی د ماشوم د روغتیا روغتون رئیس نورالحق یوسفزی لامل په ولایتونو کې د سیمه ایزو روغتونونو کم امکانات او آن تړل کېدل ګڼي. دی وایي په وروستیو کې د نړیوال بانک له لوري د افغانستان له روغتیایي برخې سره د مرستو پارچاوي لامل شو چې دا هیواد له روغتیایي بحران سره مخ شي.
نو حالت رښتیا هم بحرانی ده او موږ د مریضانو د لوډ سره مخامخ یو. مخکې زمنګا د او پی ډی په برخه کې به تقریبا د شپږ سوه شاوخوا ته مریضان راتلل، اوس زمنګا دغه اوسنی او پی ډی تقریبا د زرو شاوخوا ته ده او مخکې به د عاجل سرویس ته زمنګا په څلورویشت ساعتو کې دوه سوه یو نیم سل دوه سوه مریضانو مراجعه کوو، اوس تقریبا دا دوه نیم سوه او درې سوه شاوخوا ته راځي.
ښاغلی یوسفزی دا هم وویل چې آن د کابل د بیلابیلو برخو روغتونونه هم د روغتیایي امکاناتو له کمښت سره مخ دي چې زیات شمیر ناروغان دوی ته مراجعه کوي. دی وایي که حالات دغه ډول دوام وکړي نو د افغانستان روغتیایي برخه به له سختو ننګونو سره مخ شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په روغتیایي برخه کې ستونزې مخ پر ډیریدو دي. په دې هیواد د طالبانو له واکمنۍ سره سم نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي برخې سره مرستې وځنډولې چې له امله یې د صحتمندۍ پروژه له جدي ګواښ سره مخ شوه. د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بانک د دغه پروژې په ودرېدو سره له دوه زره ډیر روغتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل
بالخصوص د صحتمندۍ پروژه چې دا یو جاری روانه پروژه وه او د دې اکمال او تمیل دی نړیوال بانک په غاړه، نو له دغه سیاسي تحول وروسته دوی ټول په خپل ژمنه و نه درېدل چې له امله زموږ په هیواد کې تقریبا 2301 د صحتمندۍ د پروژې اړوند روغتیایي مراکز له ډېرو مشکلاتو سره مخ شول.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو افغانستان ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړی و چې د هیواد روغتیایي سیستم بشپړ سقوط ته نږدې او له جدي بحران سره مخ دی. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې کله افغانستان سره بیړنۍ روغتیایي مرستې ونه شي نو دا هیواد به له یو جدي بشري ناورین سره مخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي و چې اوس مهال د افغانستان په زرګونه کلینیکونه او طبي مرکزونه د درملو او نورو توکو له جدي کمښت سره مخ دي او روغتیا پالانو او نورې عملې ته ماشونه هم ندي ورکړل شوي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت له نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې سیاسي او مشروطې نه کړي کنه ښایي د کابل د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون په څیر نور هغه روغتونونه هم لکاره ولویږي چې دا مهال د افغان ناروغانو د رغیدو هیلي ورپورې تړلې دي.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي رادیو یا
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان تحولاتو موسکو دې ته اړ کړی چې په خپلو جنوبي پولو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. د افغانستان پر تحولاتو د اندېښنه داسې وخت ښودل کیږي چې په واشنگتن کې د یو تحقیقاتي مرکز غړي مایکل کوګلمن ویلي په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو طالبانو ته ګواښ پېښ کړی دی. بلخوا طالبان وایي داعش یو سرخوږی دی خو په وړاندې اقدامات شوي دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان روانو تحولاتو مسکو دې ته مجبوره کړې چې په خپلو جنوبي سرحدونو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. شغلی پوتین چې پرون پنځشنبه په مسکو کې د بهرنیو چارو وزارت یوې غونډې ته خبري کولې زیاته کړه د دغو تحولاتو له کبله د اړتیا لیدل کېږي چې روسیه د خپلو جنوبي سرحدونو د مرکزی آسیا د هیوادونو او متحدانو خوندیتوب یقیني کړي. د تاس خبری اجنس په حواله ولسمشر پوتین ویلي دغه اضافي اقدامات به په سیمه کې د ثبات له تضمین سره مرسته وکړي. تر دې مخکې تاجکستان هم د طالبانو تربیه وکمنه دوه وروسته د خپلو پولو په اوږدو کې د احتمالي خطرونو په اړه خبرداري ورکړي وو. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې په وار وار په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړي له افغانستان سره د خپلو پولو د امنیت په اړه اندېښنه شوولې ده. طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو میاشت وروسته د افغانستان په شمال له دې جملې تخار کې د خپلو ځنګړو ځواکونو د ځای پر ځای کولو او په کندوز کې د خپل هوایي ځواک د بیا برحاله کېدو خبر ورکړی وو. روسیې په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښنه شوولې وه. لکه لچې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکې چنګه کړه داعش ډلې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلې دی. په واشنگتن ډي سي کې د وودرو ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي اسیا د څېړنو د څنګ متخصص مایکل کوګلمن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د داعش ډلې وروستیو حملو د طالبانو هغه ادعا چې په ټول افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره کړې و ناسمه ثابته کړې ده.
IS can be a major problem for the
داعش دله د طالبانو لپاره یو لوی ستونزه کېدای شي. یو دلیل دا دی چې داعش دله خای د طالبانو د هغو هڅو پر ضد ډیره اغیزناکه تمام شي چې غواړي خپل حکومت ته داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. طالبانو پر قدرت د ولکې ټینګولو وروسته غوښتل خلکو ته څرګند پیغام ورکړي چې جګړه ختمه کړي او افغانستان ته امن راوستي. خو اوس چې داعش دله سر اوچتوي پر جماعتونو یا نورو نرمو اهدافو حمله کوي د طالبانو پیغام ډیر سخت زیانمن کړی دی.
طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو وروسته ویلي و چې دا شډله کوم غواش نسی پېښولې. خو په افغانستان کې وخت نا وخت حمله کیږي چې د ځینو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه منی په دغه حمله کې تر ډیره طالبان په نشه سی بي دي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې داعش ډله یو سرخوږی بولی خو وایي چې دغه ډله تر ډیره ځپل سوې ده.
داعش یو سرخوږی دی خو تهدید نه ګڼل کیږي ځکه نه فزیکی حضور لري نه یې کومه سیمه په لاس کې ده نه جبهه لري خو په پټه ځینې جنایتونه کوي چې مخنیوی یې آسان کار دی. په سلګونو کسان نیول شوي او په لسګونو نورې وژل شوي دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز په نیویارک کې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر مهال وویل داعش ډلې په ټول افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. طالبانو په وروستیو کې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د داعش ډلې د مرکزونو پر خلاف د عملیاتو خبر ورکړی او ویلي دي چې د داعش ډلې ګڼ غړي یې نیولي او په نورو پسې پلټنه روانه ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شبر اورو.
ډیپلومات خبرونه د افغان میرمنو په اړه په یو مطلب کې لیکي، کله چې په 2000 او 2020 کلونو کې طالبانو په افغانستان کې سیمې لاندې کولې، د امریکا پر مختیایي ادارې یو اس ایډ لا هم په میلیونونو ډالر پر افغان میرمنو لګولې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د راپور له مخې له 2002 کال څخه تر 2000 پورې متحد ایالتونو 1.8 میلیون ډالر په افغانستان کې د ښځو پر پرمختګونو لګولی دي. ډیپلومات لیکي چې د دې ترڅنګ په 300 میلیون نور ډالر د نارینه او ښځو ترمنځ د مساوات لپاره په غیر مستقیم ډول مصرف شوی دي. خبرونه بیا وړاندې په 2000 کال کې د امریکا د پخوانی لومړی میرمنې لورا بوش خبره راخیسته ده چې هغه مهال ویلی وو له ترهګرو سره مبارزه ده هم ده چې د ښځو د حقونو او کرامت لپاره مبارزه وکړو. ډیپلومات لیکي هغه وخت په کانګرس کې دیموکراتانو او جمهوری غشتونکو له یو جربه سره د نظر تایید کړی وو. ډیپلومات وړاندې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته اشاره کوي او لیکي چې دا وسیر دا معنی نه لري چې د افغان ښځو او نجونو هڅې مړې شوې دي. په ډیپلومات کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هیله مند دی چې د یو ایس ایډ اوسنۍ مشره سمینتا پاورز چې په خپل د جګړې د سیمې خبریاله پاتې شوې ده د هڅې سړي دوه ته پرینشتي. د مقالې په وروستیو کې بیا راغلي دي چې په اروپا او متحد ایالاتونو کې د ښځو اوسنۍ پرمختګ هم د وی ورسینه دی، تر سل کال ډیر هڅې ورته شوې دي او په یو ټولنه کې چلو یا برخې سواد نه لري، شخړې پکې روانې وي، د ښځو حقونه سمدستي نشي ترلاسه کېدای. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته وی بل خبرونه په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان د سفارت وضعیت ارزول دی. ان پی آر د امریکا ملي راډیو په خپل وی پانه کې په دې اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مطلب کې د سفارت د کارکونکو په وینا راغلي دي چې تر هغه بریده چې امکان لري دوی خپل کارونو ته ادامه ورکوي. د دې لیکنې لیکوال په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت ته ورغلی او د سفارت لمرستیال عبدالهادي نجرابي سره یې خبرې کړې دي. ټاکل شوی و چې تر روسیو پیښو مخکې او په کابل کې د حکومت تر سقوط وړاندې په اوړي کې د واشنگتن ډي سي لپاره په کابل کې نوی سفیر وټاکل شي. شغل یې نجرابي وای د سفارت د نورو کارکونکو مخه نه نیولې چې کار پریشتي او له 1100 سره له معاش پرته کار ته دوام ورکوي. نجرابي وای چې بل لار هم نه لري. د وی پانې د مطلب لمخې مرستيال سفیر وای موږ خپل خلکو ته خدمت کوو او نشو کولای چې سفارت ورونه وټړو. د افغانستان سفارت هغه افغانانو ته چې نوی امریکا ته مهاجر شوی دي اسناد ورکوي چې خپل نوی ژوند ته په متحد ایالاتونو کې ادامه ورکړي. د دې مقالې په دوام راغلي دي چې د سفارت کارکونکي د دې سربیره چې ژمنه کوي چې خپل کار ته به دوام ورکړي، خو دوی نشي کولای چې تر ډیرو به معاش کار وکړي او سفارت د هر کال په لومړیو دریو میاشتو کې له کابل تمویل شي چې د اوس لپاره د پیسې نورې خلاصې دي. په دې مطلب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ له 1943 کال را پتی خو ډیپلوماټیکو هڅو ته هم اشاره شوې ده چې کله دا روابط ډیر تاوده شوي او کله ساړه شوي دي.
وس هم له سنا ایجاز سره مرکه لرو. د پښتون ژغورنی یا پی ټی ایم د غورزنګ دغه مخکخ غړي د پاکستان د حکومت لخوا د یوې مذهبي افراطي ډلې د مشر سعد رضوی په خوشی کېدو باندې انتقاد وکړ. له اغلی ایجاز سره زموږ همکار د سعد رضوی د خوشی کېدو اړه خبرې کړې او همدارنګ د علي وزیر په ارتباط هم پوښتنې مطرح کړې.
کوم ځای پورې چې د تحریک لبیک د مشر د خوشی کېدو خبر د ګورېجی د پاکستان داسې قسمه تنظیمونه را جوړول دا غي تربیه کول لاغي ته طاقت یا توان ورکول هغه خدای یو تاریخ پاتې شوی دی. تل دې د سیاسي خلکو د سیاسي ګوندونو او د داسې خلکو خلاف استعمال کړي دي چې کوم جمهوریت آوازونه وي. هغه خدای قاضي فایز عیسی صاحب راپور موجود دی چې هغه کغه دا ثابت کړي د چې د پاکستان د استخباراتي ادارو د ریاست لاړه خرا جوړ شو چې د نواز شریف چې کوم جمهوریت عمل وو دا غو ګورنمنت هغه په راکوز ول رلاندې کول د پاره دا استعمال شو. او دا راپور په جواب کې بیا ریاست قاضی فیضی سره څنګه په عدالتونو کې سره د خپل کور ودانې ته ټول خاندان سره څنګه راکاګ یا هغه څنګه اوځپلو نو هغه هم په ریکارډ باندې موجود ده. او دې ځله هم تاسو کتل چې کله څنګه ودی کاته په ریکارډ باندې چې موجود دی پولیس والا یې پی وژل او دا غي باوجود هغه د مشرم هم خوش شو هغه سره لوزنامې مشوي. نو دا سلسله یو دا کیسه خو د پاکستان تاریخ سره تړلې دی. وګورئ جی پاکستان داسې یو ملک ته چې الته په نامه خو جمهوریت او دغه کیسه هم کیږي خو واک اختیار تل کله زیات او کله لږ او کله ډیر زیات خو واک چې هغه همیشه استخبارات او سر ریاستی ادارو سره وي.
تاسو په وار وار د پی ټی ایم د مخکښ غړي او د ملي اسمبلی د استازي علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې تقریبا 11 میاشتې کېږي په زندان کې دی. تاسو ته څه جواب درکول سوی په دې برخه کې؟
د علي وزیر چې څو پوری خبره د ګوري هغه چې کوم کیس کې ریاست په جیل کې چولې دی هغه کیس کې د کراچۍ د جلسي اف آی آر د پاغه کې زمانو هم شای کې د منظور پښتین نوم هم شای کې زموږ د تقریبا یو کم سلويخ ملګری دی چې هغه پکې دغه دی بوک دی. نو په هغه اف آی آر کې دی خبره کوي چې د ریاست او ریاستی ادارو اصل کې ریاست نه د نور خلکو نه زیات دي تخپل استخباراتي ادارې دي چې دغه خلاف د کرک او د شر ډکه ویناګان وي. اوس کوم غړو به سوال ته وګورو هغه مشران چې دغه خود ته او تری خالم کړی انسانان موجل دي لکه هغه کلا او کرایم دي او دلته د کرک او د شر ډکه ویناګان دي. د تحریک لبیک مشر یا چې کوم دغه مشر مړ شو هغه ټول خو مسلسل د شر ډکه ویناګان کې د پی ټی ایم او دغه کمپیر شین زمانه د خیال چې مونږ خو صرف چې مونږ سره کوم ظلم شوی دی هغه ظلم هغه ذکر کوو پی ټی ایم کې. پی ٹی ایم خو زما په خیال دی وخت کې په پاکستان کې د ټولو نه لوی د جنگ مخالف تحریک دی او پرم نه مبارزه کوي. زما نه دی خیال چې په تیر سکم سلور کالو کې مونږه چاته یو د دې ملک هیڅ قسم املاک ته یا پراپرټي ته یا انسانانو ته څه قسم زیان رسولي. مونږ سره تشدد شوی دی زمونږ سوارلس کسان په خړ کمر کې وجل شوی دی زمونږ یو پروفیسر وجل شوی دی زمونږ عارف وزیر شهید کړی شوی دی. دا ټول دا دومره زیات زیان چې انسانانو ته ورسېده دونه غټ تحریک وي په زرګاو مقدمه دي. زه په دې وخت کې په د یو درزه نه زیات په مقدمو کې زموږ هر وګړې دي په ای سی ایل او کې په ډیرو لانجو کې اخی نه باوجود کو دا پرم نه او دغه دې کنانو او بیا هم مو سردا کیږي. د دې واضح دغه دې چې پاکستان خپل لاسپوسی کاغه بیا شر او هل او تکول او املاک ته نقصان مرسوي هغه خیر دي خو پرم نه خلک کاغه خپل د هویت د شناخت د خپل د سولیز ژوند د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي نو هغه به بندي وي تور تمبو شاته بوي او هغه کې علي وزیر دا غي ښکار شوی دی.
اوس حالات هم بدل را بدل سول. د طالبانو د کورونیو چارو سرپرست وزیر د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ په روغه جوړه کې منځګړیتوب کوي. په کوم نظر تاسو دې تحول ته ګورئ؟
پاکستان تل د دې ګډ او د بیډ خبره کړې دوه مونږ تل دا ویلې دي د پی ټی ایم هم او د پی ټی ایم نمبر وړاندې هم چې د ګډ او د بیډ د توفیر چیرې دا دي ځان له جوړ کړی دی. ٹی ٹی پی هم د پاکستان چې کوم لاسپوسی طالبان دي دا هم یو قسم له د پاکستان بی ټیم دي. دا فرق دا توپیر مونږ نه منو ځکه چې ٹی ٹی پی چې کوم زیان رسولې دي نو هغه سیویلینز تر رسولې دي هغه جمهوری اوازونه چې دي هغه ټارګټ کړی دي هدفي وژنې د نېشنلیسټو کړی دي د عوامي نېشنل ګوند پسونو خلک هم وجلې دي د کسینو نېشنلیسټ خلک هم وجلې دي چې د پښتنو په منځنۍ پښتونخوا په جنوبي پښتونخوا په شمالي پښتونخوا کې چې کم د سر خلک وو کم د جرګو د مرکو خلک وو هغه ټولې وجلې دي. زیان خو بیا هم مونږ تر رسیدلې 80,000 خلک وجل شوی دي زمونږ اکانومي ته زمونږ املاک ته نقصان رسیدلې زمونږ سیاست ته نقصان رسیدلې دي د کوټي وکیلان وجل شوی دي د ای پی ایس ماشومان وجل شوی دي نو نقصان خو زیان خو مونږ ته دي. او بیا داسیم کې کې کلستا خپل خلک سره هم روانه ویجاړه راشي نو مینس کې د مینس ګرتوب او د لوزنامه دا خو د پاکستان د استخباراتو یو عدد ته وګوره په دې لوزنامو کوم تحریک لبیک سره هم شو کوم د مینس ګرتوب چې کوم د افغانستان د طالبانو یا د حقانی د شبکې طرف نمرست کیږي چې دا وشي. نو زما په خیال ز تاسو ته لک تکرار کوم چې داسې قسم لوزنامه داسې قسم مینس ګرتوبونه دا ډیر ډیر زل شوی دی. خدا همیشه کدا د ډیموکراټیک یا د جمهوری حکومتونو په لاس کې او یا د عوامو ته ولست ښکارونو کې دیش د دې سره لاس تر وړنې وي. خو دا صرف د انټرنیشنل کمیونټي د دی او د غلوولو د پاره د انسانانو د پښتنو د نورو قومونو چې پاکستان کې آباد دي داغي د غلوولو د پاره دا کیسې کېږي، خو د دې سره اثر نه وي، ځکه چې داسې قسم لوزنامې په وزیرستان کې د نیک محمد سره، د بیت الله محسود سره، د حافظ ګلبادر سره، په خیبر کې د منګل باغ سره، په باجوړ کې دا ټول سره شوی دي وار په وار. خدا چونکه د ټول طالبانو ګروپونو سره چې کوم وخت په وخت شوی دي، نو دا ټول هم دی په میوبل په مینس کې پاتې کړی دي چې کله دي ته ضرورت بیا دي هغه ډلې استعمال کې چې کله ضرورت نه بیا د لار نه وځي.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مخکښې غړي سنا اعجاز خبرې مو واورېدې. هغې د سعد رضوي د خوشي کېدو په اړه باندې انتقاد وکړ او دا چې علي وزیر چې د خپل هویت او د بشري حقوقو د خلکو د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوله لا هم په زندان کې د سعد رضوي د یوې مذهبي توندلارې ډلې مشر دی چې پرون د پاکستان د حکومت لخوا خوشي شوی. اوس هم د اتنیمو بجو لنډ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادو غوښتنې کړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. جرمني وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر سره د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه. د روسیې دفاع وزارت وایي له افغانستان څخه څه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي چې د روسیې ترڅنګ د قرغزستان، بیلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړي سنا اعجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي مذهبي ډلې سعد رضوي د په بخښنې سره د یوې افراطي مذهبي ډلې تحریک لبیک د مشر سعد رضوي پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناټو تړون د اوکراین په ختیځ د روان وضعیت په اړه د دوی د دریځ له کابله انتقاد وکړ او د یوې ښځې په ګډون څلور کسان هغه وخت وژل شول او څلور نور ټپیان شول چې د رومانیا د جنوب د مهماتو په یو فابریکه کې د پرسونل ضد ماین چاودنه وشوه. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې د ازادي په سپو کې پروګرام بیا واوري.
آزادی پتسپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. ل نړیوال ټولنې په تیر بیا د امریکا له متحده ایالاتونو سره د طالبانو له لوري د اړیکو د شکېدو پر هڅو دلته بحث لرو. د طالبانو ویانځ به الله مجاهد ازادي راډیو ته له نړیوالو سره د دې روابطو په اړه وویل.
اسلامی امارت په ټوله کې غواړي چې لنړی سره خې اړیکې ولري، لټوله هیوادونو سره قوي ډیپلوماټیکي او سفارتي اړیکې تضمین کړي. دا د ټوله هیوادونو په ګټه، د زموږم په ګټه، د افغانانو افغانستان تاسو شهیدانی سي چلوي خال جنگ د 1700 بدا شل کړم را ورسته شدید جګړه 1300 د خپل سوې هیواد ده. د نړی همکاري او د نړی سره خې اړیکې درلودلو ته اړتیا لري.
د خارچا شغل مجاهد اشاره ورته وکړه څنګه پوره کیدای شي. نړیوالو له طالبانو یو لړ غشتنې کړې دي چې په دغه کې د شزو د حقونو مسله هم شامل ده. دوی په دې برخه کې یو لړ ګامونه اخیستي دي. په څو ولایتونو کې د نجونو ښوونځي پرانیستي دي، خو د بشري حقونو په برخه کې لا هم د نړیوالو رضایت نه دی ترلاسه شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه په غونډه کې چې په نیویارک کې په خپل مرکزی دفتر کې وکړه، د طالبانو د تیرو دریو میاشتو د واکمنۍ راپور وړاندې شو. د دې راپور لنډیز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي دی بورالاینز ولوست. دی وویل چې د طالبانو رسمي چلند تر اوسه لوی سره اغیزمن دی. دوی ملګرو ملتونو ته ډاډ ورکړی دی چې په افغانستان کې حضور ولري او طالبان د ملګرو ملتونو مرستو ته ارزښت ورکوي. اغلی لاینز زیاته کړه چې طالبان هڅه کوي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر طالبانو د ښځو د حقونو، د لژکیو د حقونو، د پراخ بنسټه حکومت د نه موجودیت په اړه انتقادونه شوي دي او حتی طالبان ملامت ګڼل شوي دي چې د داعش په مخنیوي کې پاتې راخلي دي، خدا ستاینه شوې ده چې مرستندویانو ته اجازه ورکړي چې له خلکو سره مرستې وکړي او میرمنو مرستندویانو ته هم د کار اجازه ورکړي ده. د یوناما مشر د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د افغانستان حق سیمو ته هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دوی مرستې رسولی شي چې په تیرو 15 کلونو کې هغو ځایونو ته دوی نشوای تللی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ډاکټر محمد اکرم خپلواک او پوهان ودیر ساپی. د میلمنو هرکلی کوم. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دی بورالاینس د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال پر طالبانو انتقادونه کړي دي. څرګندونه یو برخه به درنو میلمنو له تاسو سره شریک کړم، بیا به تاسو نظر واخلم.
لکه چې طالبان واکمنان سوي دي، افغانان داسې احساس کوي لکه له پامه چې غورځېدلی وي، هېر سوي وي. او په حقیقت کې دغه وضعیت سزا ورکړې چې د دوی ګناه هم نه ده. که اوس افغانان هېروو، دا به تاریخي تېروتنه وي، داسې تېروتنه چې پخوا هم سوې وه چې نتیجې یې له تراژیدۍ ډکې وې.
پوهان صاحب، د ملګرو ملتو د امنیت شورا راپور طالبانو ته ټکان ورکوونکی نه دی ستاسو په باور؟
واضح خبره ده، د درې مشورې چې طالبان قدرت ته رسیدلی دي، نړیواله ټولنه پکې، یوروپی کمیونټي پکې، امریکا خپله په راس کې، او د ملګرو ملتونو مختلف بخشونه همدا نارې وایي چې د ښځو حقوق، د بشر حقوق، او خپل افغانان په مجموع کې چې اوس قحطي وهلي دي، او د داخل د افغانستان کې یو ځای نه بل ځای ته د جګړو په اساس بیل شوي دي، او مگر دا هم باید وایو چې هر ورځ 200 کس نه وژل کیږي. امنیت پوره تامین دی، دا چې کار زمینه نشته ده، دا چې اقتصاد ضربه خوړلې ده، دا چې د بانک پیسې بیرون بندې دي، او نړیواله ټولنه نقشې کوي په همدغه شرطونو په اساس چې دوی طالبانو نظام ته وړاندې کوي. نو دا دردون کې دا پېښه خدای دې کړي چې ډېر دوامدار نشي، او یو جوړ جاړي چې نړیوال ټولنې او مختلف ارګانو سره طالبانو جمهور کوي.
مننه. شغله خپلواک، ستاسو په باور آیا طالبانو ته په کار نه دي چې په خپل چلند کې بدلون راولي تر څو لدغه راپورونه وژغورل شي، او یا له ملګرو ملتونو او نورې نړۍ سره د دوی روابط بهتر شي؟
خبر سه من اوس دی یو گزار په مرحله کې یو ډیر په مشکله وی چې د دغه ستونزو د حل لپاره په کنای باندې یو طرف وکولی شي، یو اساسي او ارخیز برنامه او پلان جوړ کړم. په داسې وخت کې چې من د ژمي په درشل کې یو، او هم نړیواله ټولنې او هم په داخل کې او هم ټول هیوادونو د افغانستان د ناورین پاړوان خبرداري ورکړی. بیل شکه د نوی حکومت یا د امارات مسؤلینو ته د جدي اقداماتو پاړوان باندې فکر کول پکار دی، ځکه چې موږ باید موضوعات جدا کو سره. متاسفانه نه نوی حکومت او نه نړیواله ټولنه د افغانستان څو موضوعات سره جدا نه شوی کړی. یو موضوع د نوی حکومت سره په اصول او پرنسپونو ارزښتونو چې پیری کې ټول مسائل راځي بحث کول دي، چې د ول باندې یو ټولګډونه حکومت یا ملي حکومت یا د افغانستان د خپل سره سم حکومت د امارات د مسؤلین سره نتیجې تر سوال دي، د یو د رسمیت موضوع ده. دا یو خو بحث ده، دو هم بحث چې هغه له ټولو نه مهمه او اساسي ده چې پیری کې لدی خوانه هم یو شین چراغ هغه د ملګرو ملتونو په راپور کې وړاندې شوی چې د دې قوت باندې موجود ده چې په ډول خدمات کومکونه ورسیږي لزمینه مخکې. دغه دوم بحثونه باید سره جدا سولې، د دې ډول لپاره جدا باید پالیسیان او ستراتیژیان جوړ شي.
طالبانو له خپل لوري هڅه پیل کړې دي. طالبانو کانګرس ته لیک استولې او غواړي چې له متحده ایالاتونو سره د دوی اړیکې بهتره شي او شي. په دې اړه د زبیح الله مجاهد څرګندونې لرو او درنو میلمنو بیا تاسو سره.
اسلامي امارت د امدي اصل په بنیاد سکه اړیکه غواړي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت لخوا د امریکا کانګرس په نامه یو لیک خپور شو او واستول شو، څو هغه دې ته راوبل سي او متقاعد کړي سي د افغانستان خلک او اسلامي امارت د غوسره دښمنۍ په دوام نه ورتي، بلکې چې اړیکه جوړول سره غواړي. خدا مشروط په دې چې امریکایان هم باید زموږ سره ښې اړیکې ولري، ښه اړیکو ته اهمیت ورکړي، د افغانستان د خلکو سرمایه چې دوی کنګل کړې دا پرېږدي، ورسره ډیپلوماتیک عرصه کې همکاري وشي، زموږ هېواد هېواد نوی حکومت په رسمیت ومنل شي او د همکاري فضا رامنځته شي.
پوهان صاحب، ستاسو په باور آیا کانګرس به دې ته مثبت ځواب ورکړي او کنه امریکا به پر هغو غوښتنو ټینګار وکړي چې مخکې له طالبانو کړي دي، لکه بشري حقوق، لکه د ښځو حقوق او لکه ټول شموله حکومت او داسې نور موضوعات؟
زه فکر کوم چې د وروستي ناسو د ترویکا په پاکستان کې او د امریکایي وفد سره دې ملاقات او خبرې کول او بل اخر یو نو اقدام چې امریکای وزارت خارجه تر سره کړ او په قطر کې خطریانو ته نمائندگی دے ویزے دے کارو پر سفارت دے قونسلگری دے سفارت دے امریکا کے مقابل کے ورکڑا نگہداشت دے غیر ترتیبات دے سفارت خانو دائم وظیفہ ورکڑے مسئلہ نزدے شوی دا دیتا چھے طالبانو سر ہمکاری ہو کی حتی پرسمیت پی جنی اخلان کا پرسمیت نی پی جنی نو ملبر ملتون دیتا وہ صحیح چھے دا بشری ناورین دی مخنوی دی پار امراستی ہو کی
تاسو دی امریکا دی سفارت چارو تی اشارہ وکڑا چھے قطر تی سپار لی دی امریکا ور تا حسی دی شمالی کوریا پا برخ کردی دی او دی ایران پا برخ کی لیکن دی شمالی کوریا و لی ایران سر دوی روابط کلونه هم داسې دوام کړی دی، دا بیا په ورته وخت کې دا معنا نه ورکوي چې قطر ته چې چارې سپاري دوی دې ته نیت نه لري چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني.
زه موږ متوقع نه یو چې دا به هم لکه د هغو نورو هېوادو غوندې کلونه دوام وکړي، ولې چې هلته دوی ایدیالوژیک اختلافات لري، د شمالي کوریا او جنوبي کوریا لانجه ده چې هغوی خپله خاوره ګڼي او مملکت یې په دوه وویشلی دی، یو کې غربي سټایل دی چې دوی په لاس کې دی، همدارنګه د چین سره د تایوان په مورد کې دا مشکلات لري. افغانستان د دې مشکلاتو نه مبرا یو هېواد دی، د اسیا زړه دی، دوی ورته راغلي وو دا دونه موده هغه طریقې سره چې دوی غوښته اداره یې کړي او مسایل حل کړي هغه دوی ونه شو کولی، او هغه طریقه هم غلطه وه، همغه وو چې پاتې راغلل او اوس یې اصلي افغانانو ته واقع ورسپارلی دي او دوی نه نشي کولی چې دوی سترګې پټې کړي چې دوی سره مرسته ونه کړي، ولې چې چین ورته تیار ناست دی په دوستی ده د طالبانو سره، هلته روسیه هم استفاده څنګه کولی شي د خپلو جمهوریتونو د امنیت د ټینګولو په خاطر باندې. نو فکر نه کوم چې امریکا دې سرحد ته حاضر شي چې حتی نظامي او اقتصادي برخو کې هغه ګاونډي هېوادونه چې هغوی هم د ملګرو ملتو غړي دي او حق د ویټو هم لري غوته په لمن کې ور واچوي. نو دا موضوع حلیدونکی ده.
پوهان صاحب، تاسو له روسیې سره د طالبانو اړیکو ته اشاره وکړه، په دې برخه کې بیا پوښتنې شته، لوي خبرتیا وروسته به ورته راوګرځو.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
له روسیې سره د طالبانو د اړیکو په ارتباط پوهان صاحب تاسو ته اشاره وکړه چې روسیا لیواله ده چې له طالبانو سره ښه روابط ولري. د ملګرو ملتو د تازه راپور له مخې چې ویلي دي چې مخدر مواد په افغانستان کې تریاکو حاصلات زیات شوي دي، آیا فکر نه کوي چې دا به د روسیې او طالبانو پر اړیکو منفي تاثیر وکړي؟ په لنډو ستاسو ځواب غواړم.
دومره تاثیر چې طالبانو د پشتیبانی نه دوی لاس واخلي نه، ولې چې دا د ایرینو لاین د قاچاق د ازبکستان نه پخوا وختو کې کلونه پخوا یې وجود درلوده، د حزب ډیموکراتیک وخت کې وجود درلوده، او د تاجکستان نه بل لاین چې اروپا ته ځي هغه هم وجود درلوده او د خپل هم کرلې.
مننه. شغل خپلواک، تاسو څه فکر کوئ چې د مخدر موادو په برخه کې نوی راپور به د روسیه او طالبانو پر روابطو تاثیر ونه کی؟ منفی تاثیر البته.
من په دې مرحله کې چې مخدر مواد نه عاجل نور مسائل هم دي، هغه د افغانستان د ټیکاو مسله ده. کچیرته روسیا یا د سیمه هیوادونو نړیوالو ټولنه غواړي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ یا داعش یا نور خطرات د مخدر موادو او نور اقتصادی مافیایی حالات مخنیوی وکړي، نو هغه دا چې څه ډول باندې د افغانانو سره او د نظام سره د دوامدارو اړیکو د ټینګولو لپاره یو نتیجې ترسیږي چې دا د ټولو نه مهم او اساسي خبره ده. بیر شکه د مواد مخدر مسله یو له حساسترین موضوعاتو ده، خصوصا روسیې ته نظر، اروپا او امریکا ته، او روسیا بیل یغنه هم د داعش تهدیدات مسله هم دی ګډه لپاره جدي مسله ده. خو په ټوله کې تر اوسه پورې د امارات او د روسیې ترمنځ روابط ښه دي او تر ډېره حده پورې د یو بل د برنامو د حمایت لپاره کارونه کړي دي.
تاسو د داعش مسلې ته هم اشاره وکړه، د داعش په ارتباط په وړاندې بحث ته دوام ورکو چې چین هم له دې اندېښنه لري. ساساریب سپوکي پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د امریکا له متحده ایالاتونو سره د طالبانو له لوري د اړیکو د شکېدو پر هڅو دلته بحث لرو. د خبرونې میلمانه مو دی پوهان ودیر ساپی او ډاکټر محمد اکرم خپلواک. شغله خپلواک، تاسو مخکې د داعش مسلې ته اشاره وکړه چې روسان له داعش نه اندېښنه لري، خو په ورته وخت کې چین هم له داعش اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې د داعش تهدید په افغانستان کې لوړ ګڼل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی دی چې تیر کال داعش په افغانستان کې شپېته بریدونه کړي وو، او سش کال تر اوسه پورې دغه حمله چې داعش کړي دي مسولیت اخیسته یا داعش ته منسوبې شوې دي 386 ډیر شو تر رسیږي. په دې حساب باندې فکر نه کوي چې چین به د طالبانو له واکمنۍ په افغانستان کې په ورته وخت کې سي دوستي غوړي له طالبانو سره یو ډول ویره ولري؟
زه فکر نه کوم. هغه علت دار چې کېدې شي کومه مسله د داعش پورې مربوطه وي. طالبان په تیر کې هم د داعش سره په مختلفو برخو کې په مقابله کې وو، او اوس هم د داعش د ځپلو لپاره حکومت قوي عزم او اراده او هغه اقدامات دلته موږ چې یو محسوسیږي. یعنی دا بل بحثه چې خبره د ایدئولوژي او افکار وي، هغه بل بحثه. مسله بیا د چین چې د هغه د یغورانو د چې د یغوی په اړوند باندې هغه تعهدات چې د خپل ملک سره لري یا غژمنه چې د خوا سره کړی دي څه ډول عملي کوي، د یغوی په اړوند باندې اقدام کی کنه کیږي، دا یو جدا بحث ده. د هغه نه علاوه هم د چین لپاره د افغانستان ثبات اوس له هر څه مهم ده. که چیرته خدای مکلب به ثباتی تتلل تاثیرات به مستقیما په چین باندې موجود وي.
په لوکس تاسو یو غوران ته اشاره وکړه، مثلا په افغانستان کې چې تر اوسه پورې په د طالبانو له واکمنۍ وروسته کومې حمله شوې دي، حداقل د یوې حمله مسولیت، د یوې انتحاري حمله مسولیت اویغور په غاړه اخیسته دی، او داسې راپورونه خبره شوې دي چې اویغوران له داعش سره نږدې شوې دي. آیا دغه موضوع پکنګ ته د اندېښنې نه ده؟
ما د څه چې بیره شکه مخکې درته ویل چې بلاخره که چیرته حکومت د چین سره په یو موافقې باندې رسیږي د اویغورانو په اړوند باندې، هغوی کېدای شي ټول اروپا او ته ځان نږدې کړي چې وی مسونیت د ځان لپاره احساس کی او په ورته اقدامات باندې بحث وکړي. دا چې منګوای په افغانستان کې په د تیر حکومت زمون چې وو په یوه کې منګوازي ویل چې دوی ترهګری ددې دي، مګر د دې قوت نه لري چې په تنای باندې فعالیت وکړي. دغه د پاره یو بستر جوړ شوی وو، دغه بستر لاندې د فعالیت کاوس کچیر ته خدای مکړه داعش په افغانستان کې دومره ځایګه پیدا کړي چې نورې ترهګری ډلې د منطقي او ترلستي ډلې د یوګوی تر پوښښ لاندې د یوګوی تر بستر لاندې خپل پالتونه کوي. دا د تشویش وړ خبره ده، او د افغانانو تقاضا غوښتنه هم ده د نړیوال ټولنې سره چې تیر حکومت سکوت وکړي، ځای نوی حکومت ونیو. آیا د دغه بدیل بیا لرو؟ خدای مکړه که دا حکومت سکوت وکړي، موږ وایو چې د وخت نه وخت نشي اقدامات اوس پکار دي، او د اوس اقداماتو لپاره څه ډول د نوي حکومت سره په مختلفو برخو کې هم د تهدیدونو چې منطقه تر په تشویش کې ده بحثوسي، او هم هغه څه چې افغانان غواړي د یوې بحث روسي په دې کې د امارت مسولین هم باید پیش قدم شي. یعنی یو اول په داخل کې دی او بحث شروع کېدو لپاره د نړیوالو ټولنې سره خپل موضوعات یو طرفه، اقتصادي او بشری کومکونو موضوع بل طرفه، او په داخل کې د افغانان خپل دلته موجود دي. یعنی مسید یو تعداد اشخاص تیر حکومت بتللی وی، یو تعداد سره بده بحث نه کوي، مګر د افغانستان ملت دلته موجوده، د افغانستان اقوام دلته موجود دي، علما موجود دي، خلک موجود دي، دې سره بحث تر سوچ په یو قوي حمایت موجود چې هم د مشروعیت په خاطر باندې او هم د حمایت په خاطر باندې تر سوچ دي، نور تعهدات چې لوګه د فقر د بیوزدي د مواد مخدر دي او د تروریستي تهدیدات دي، د مخنیوي لپاره ملت او حکومت په ګډه باندې یو اقدام وکړي.
مننه خپل واکسب زحمت چې برساس کور بیم لې خبرتیا ورسته لور پی ټولن سره د طالبانو د اړیکو پاړه بحث ته ادامه ورکړه.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
اروپای ټولنه هم د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمیر نورو هیوادونو په څیر له طالبانو یو لړغشتنې کړي دي چې تر ډیره له بشري حقوقو له موضوع سرخي او خصوصا د میرمنو د حقوقو تر مسالې. له اروپای ټولنې سره د طالبانو د اړیکو په ارتباط د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد سرګندونې لرو، د اور سره بیا په هان صاحب ستاسو نظر اخلم.
د اسلامي امارت هڅه دا دي چې د اروپایي اتحاد سره، د اسلامي هیوادونو سره، د همسایه هیوادونو سره، د سیمه ټول هیوادونو سره زموږ اړیکې پیاوړي وي او ښه وي. دا راز د امریکې د متحده ایالاتو سره هم حاصله هم روانه ده سي، تفاهم رامنځته سي، او هغه سوې تفاهمات په منځ کې دي یا تشویشونه دي هغه د سیاسي لارې نه حل سي، او اوس کولای شي ټول په سولې فضا کې د همکاروي په فضا کې ژوند وکړو، او افغانستان بیا رغونې ته فرصت پیدا کړي. د جنگ هغه خرابې ورانې سیمه ستر غلي بیرته ودانې دوه موږ وخت پیدا کړو، او د لپاره زمينه په مسایل سي همدارس د نړۍ لپاره هم د افغانستان کې سرمایه گذاري تجارت او دلته د مشروع موخو د ترلاسه کول لپاره د یو خه ماحول په جوړېدو کې همکاري کو، او ژمنه کوو چې موږ به خپل اړخه تعهدات هم عملي کوو، او دا راز د خپل غتسي په تعهداتو کې لرو، یو بند ته متحد یو، او له مقابل جهتونو نه بوارس د افغانستان سره د متقابل درناوي په چوکاټ کې آزادانه اړیکې ولري، او موږ د مستقل هیواد په توګه باندې ومني او تعامل وکړي.
پوهان صاحب زبیح الله مجاهد وایي چې خپل ژمنو باندې عمل کوو، ولینو بیا هم اروپایي اتحادیه تشویش لري او شک کوي د طالبانو پر هڅو؟
زه فکر کوم چې سره د ټولو خبرو تعهداتو چې تعهدونه نور هم طالبانو رژیم کوي د اماراتو د خوا هغوی ته وړاندې کېږي، مګر دوی ټول هغه صرف وعدې ګڼي، او تر څو چې عملاً یو اقدام مثلا د جنو د مکتبونو په باره کې یا د ښځو د کار کولو باره کې په ټولو اداراتو کې، یا مثلا منل د مدني قوانینو درلودلو په څنګ کې دي چې شریعت هم نافذ دی، او دوی ایدیالوژیک اسلام غواړي چې عملي کړي، او هغه خپله ټولنه مغه لارې ته څوک یو امنیت او آرامي او اقتصادي او ارث د همغه یو ایدیالوژي د نظر نه ورته ګوري. نو نړیواله ټولنه غواړي چې که دوی مرستې ورته په کار وي او ضرورت وي، غواړي یې باید چې دوی هغه بشردوستانه نه دا چې ضد شریعت کوم عمل دوی ته پیشنهاد کړي، هم هغه چې نور هم بشریت تقویه کوي، نور هم اسلامي اصولو ته خوشبینی و یقینی زیاده ای چه اسلامستان هم اسلامی امارت هم کوله شی چه بشری حقوق تامین که خپل طوله دیتا، و شاید اسلام که ازی ندیر تاکید پا اول کشی وی، مگر اوس ده اعلامی و او جهانی چلون و پا ترنوان لانده دورندی که گی. نو دا چه اوس منگا واوری دل چه زبیح الله مجاهد تخپل ده حطولو تا مثبت اشاره وکړه، او هیله وکړه دې ته چې په دې اعتماد وکړي. نو هیله ده چې په اول قدم باید ورته په رسمیت پیژندلو په ساحه کې وخت چې دا ردم په رسمیت وپیژني، او بیا کولای شي چې هر وخت خپل مرستې پرې باندې کې بیا هم فشار راولي د نه اړیکو درلودلو په خاطر باندې چې دوی خپل تعهدات نه وو عمل کړي. نو عملی کړي، نو فکر کوم هغه د یو مکمل حکومت د جوړولو نه وروسته چې په هغه کې د ټولنې د ټولو اقشارو نه به متخصص عناصر شامل وي، د کارونو د کار د بهبود لپاره وګماري او دا که عملي شي او اعلان کړي جهان ته او ملت ته، پس له هغې به صاحب د یو څه اعتبار شي چې مرستې هم ورسره ډېرې شروع شي.
مننه. ښاغلی خپلواک، که د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت ونه پیژني او دغه سلسله مثلا څو میاشتې نور هم دوام وکړي، څه پیشګویي کوي چې افغانستان به له څه وضعیت سره مخامخ شي؟
راته چې موږ ګورو د دې لپاره عامه ذهنیت د حکومت په اډانه کې چې کله سړی پیږي آماده شوی دی چې نړیوالو ټولنې سره باید په شته ژمنو باندې ودرېږي، او که څه هم ډېر به مشکل وي چې خپل پلویان په اوایلو کې قانع کړي، ځکه چې د شل کاله د جنگ په مسله کې هغه څه چې دوی ته ویلي وو او هغه څه چې باید اوس کوي یو څه تحمل باید ولري یو پیدا شي. له بلې خوا نړیواله ټولنه هم په ټوله کې تر اوسه پورې یو قوي موقف نه رسېدلی، مخکې ته د اروپایي اتحادیې مثال ورکړه. دوه نظریې موجودې دي، یو مفکوره بیا د یو فکر خلک د حکومتونه او د هغوی مسؤلین په دې فکر کې دي چې نه، اول نه باید د نوي حکومت سره یا د امارت سره په هغو اصولو باندې نتیجې ته ورسیږو او بیا مخکې لاړ شو چې په هغوی کې ټول شموله حکومت او د بشر حقوق او ازادي او بیان او دا ټول مسایل شامل دي. یو تعداد په دې فکر دي چې نه، باید روابط شروع کو، بحثونه شروع کو، مختلف شو او وطوانی بود چه آیسته آیسته دیتا زمینه مساعده کو چه افغانستان در نریوال طولنه دی و فعال اوز بی پسیپت بنده طولو اغا نریوال و تاهودات و زمانو تا او هم در افغانستان در خلق خواستایوی چه دی اغوی ترس دیگه و کولی شی بستره بداوی چه در فکر خپل سی چه څنګه دغه تعامل شروع شي، څنګه دغه روابط او د یو لپاره یو کلنلار جوړ شي چې موږ وتوانیږو ورو په ورو هغه مرحلو ته ورسیږو چې هغه د ټول افغانانو غوښتنه هم یو د نړیوال ټولنې سردژمنتیا او مسله هم وي. خدای مکړه د تاسو د پوښتنې په جواب کې که چیرته د افغانانو سره بالخصوص په دغه بشري ناورین کې کومک ونسي او حکومت سره په وشته تعهدات کومکونه سي، اوس مثلا د معاشاتو مسله ده، د دې لپاره نړیواله ټولنه کولای شي چې دغه معاشات د غشته تعهدات له مخې مامورینو ته اجرا کړي، ځکه د مامور معاش خو د یو حق ده. آیا حکومت خو تر اوسه پورې دا توانایي نه لري چې له غشته عوایدو نه دغه ټول معاشات اجرا کړي؟ یعنی که دا ونه کړي چې خپله حکومت تل کیږي، حکومت له کوم ځای نه دا برجه پرې کړي، په خو هم زموږ معاشات لوی برخه د بودیجی هم د عادي بودیجی د نورو نه تمیلیدله. نو اوس په دغه مسلو کې چې نړیواله ټولنه حکومت سره هم د افغانانو سره یو برخه او د حکومت سره بل برخه کومک ونه کړي، موږ هم د نظام د بحران سره مسلې سره مخامخ کیږو او هم د بشري ناورین سره مخامخ کیږو چې بیا به د دې راټولول د دې را جمع کول ډېر سخت وي. امارات هم زموږ پیشنهاد ده چې خپل موضوعات په درې برخو کې سره تقسیم کړي، یو چې خپل په داخل کې د افغانانو سره د بحث شروع کولو لپاره د دې لپاره مهم ده، د دې لپاره اساسي ده. دوم برخه د بشري کومکونو د انسجام مسله ده، په دې کې حکومت کولای شي چې له هغو متخصصو افغانانو چې یو د طلب حاضر دي په نړیواله موساتو کې کار کړی یا په تیر حکومت کې سیاسي کسان نه بلکې تخنیکی کسانو په دې برخه کې حاضر دي چې د خپل افغانانو سره د دغو کومکونو په انسجام کې د نړیواله ټولنې سره څه ډول همغږي او همکاري وکړي، بل اخر چې د افغانانو له دغه ناورین څخه وژغوري. ځکه که دا کومکونه مرستي پیلنی حکومت ضرورت لري د دې د مدیریت لپاره، ځکه دا یو ډیر لوی مسله ده. دریمه برخه چې هغه مختص حکومت په مسؤلینو پورې اړه لري چې څه ډول خپل روابط، ډیپلوماتیک روابط، نور مسایل، هغه تعهدات چې دي کړي دي، هغه د ممالکو سره چې خصوصا د امریکا متحده ایالات دي د دوی موافقتنامه د هغوی د تطبیق او د اجرا لپاره د نوي مذاکرات شروع کولای شي او هغه تشویشونه او اندېښنې رفع کولای شي.
مننه خپل واکسپ پوهن سپه. تقریبا شپږ اویا کلونه وشو چې افغانستان د ملګرو ملتونو غړیتوب لري، لیکن په دې ټوله موده کې ګمان کوم چې دا لومړی ځل دی چې درې میاشتې تیرې شوې دي او د په کابل کې واکمن حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. دغه بهیر تر کله پورې ممکنه ده چې دوام وکړي؟
نو دا چې دوام وکړي نو فکر کوم چې بیا به دا مقابل کې د حقوقو او ازادګانو او بشر حقوقو دغه ته هم بے تفاوتی زیاته شي په داخل کې. ولې چې داخل کې د یو هیواد مملکت دی او مملکت قانون او نظم چې سم نه وي نو په نشي کېدلی چې په نړیوالو اړیکو کې شامل وي او هلته نړۍ ورسره روابط ولري، مګر په داخل کې خپل انسان ته خپل ملت ته هغه ارزښتونه چې لازم دي دینی یا مدني دا ورته قایل نه وي. په دې لحاظ دا دوام کوي او آینده یې خنده وینومه چې که خدای نه خواسته دوام وکړي په رسمیت نه پېژندلې او ورته یوازې پرېښودل شي په اختیار د اسلامي امارات کې.
ډیره مننه په خوند صفه چې په خپرونه کې مو برخه را سره واخیستل. ډاکټر اکرم خپلواک څخه هم ډیره مننه. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.
آزادي رادیو لوونه تر وو